وخت شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړنۍ د دې وخت خبری مجلې ته ښه راغلی. اوری چې افغان او امریکایي چارواکي له پاکستان سره د سرحد په اوږدو کې د یو داسې دفاعي کمربند جوړولو هڅه کوي چې وکولی شي کابل ته د حقاني شبکې د جنګیالیو د نفوذ مخه ونیسي. خو د سرحدي سیمو اوسیدونکي او افغان چارواکي بیا د هم وایي چې پاکستان د افغانستان د دیرش کلنو جنگونو په مودې کې ورو ورو د ډیورند له پولې وراوخته دي. په پاکستان کې درول شو تجارتي مالونو ته هم اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته ننوستل شي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلال زئیر اوري.
په مکرې د دې ساده مهمو خبرونو سرخطه د امریکا د اردو لوی درستیز وای په پاکستان کې د وسلوالو په نازایونو له هم په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د تامین لپاره ستونزه ده. د نورستان والی وایي د دغه ولایت د عوامي پولیسوالۍ کې د پولیسو پر پوستې بمباري کې د ایساف ځواکونو د غلطو بمباري د ایساف ځواکونو د غلطو استخباراتي معلوماتو لمخې کړې وه. د ولسی جرګې اداري هیات وایي تمه ده جمهور رئیس حامد کرزی به په افغانستان کې د ولسی جرګې د تیرو انتخاباتو په اړه موجوده ستونزه ډیر ژر حل کړي. جرمني په سوریه کې د ملکی خلکو په ضد د تشدد د غندلو پر طرحه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د رابل کېدو ژغ کړي. او د ترکیه سیاسي او پوځي رهبرانو نن د صدر اعظم رجب طیب اردغان په مشرۍ څلور ورځنۍ غونډه پیل کړې چې په ترڅ کې به د پوځ د نوي رهبرۍ د ټاکلو لپاره خبرې وشي. د امریکا د اردو لوی درستیز ادمایرل مایک مولن په پاکستان وايي په پاکستان کې د وسلوالو په نازایونو له هم په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د تامین لپاره ستونزه ده. امیر البحر مایک مولن په افغانستان کې د خبرو پر مهال وویل امیر البحر مایک مولن وایل پاکستان تر اوسه هم د تروریستانو پناه ځای دی. د القاعده رهبری په پاکستان کې او د القاعده شبکې په څیر نوري تروریستي ډلې لکه لشکر طیبه په دې هیواد کې خوندي ځایونه لري. په همدې ډول هغه نوري ډلې چې مرکز یې په کویټه کې دی. د امیر البحر مایک مولن په وینا دوی د پاکستان پر حکومت باندې فشار زیاتوي ترڅو په دغه هیواد کې دغه سي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیات کړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د روژې د مبارک میاشت تر رسیدو لامل افغانان ته مبارکي ورکړي. په کابل کې د امریکا له سفارت خبر شوی اعلامیه وایي چې روژه د عبادت، دعا او خدای ته د نږدې کېدو او د انساني کرامت ساتنې میاشت ده. او د امریکا د سفارت څخه خبر شوی اعلامیه وایي چې د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتو نوی سفیر په تمه دی چې په دغه میاشت کې به د افغانانو سره د خبرو کولو او د دواړو څخه د زده کړې موقع ولري. د نورستان والی وایي د عوامي ولسوالۍ د کوردار په سیمه کې د پولیسو پر پوستې بمباري د ایساف ځواکونو د غلطو استخباراتي معلوماتو لمخې کړې وه. جمال الدین بدر وایي ایساف ځواکونو تیر شپه په دې بمباري کې څلور پولیسو وژل، دوی زخمیان کړل او دولس نور یې له ځان سره بوتلل. ښاغلی بدر زیاته کړې چې بمباري په داسې مهال کې سوي چې پر پوستې د افغانستان بیرغ رپېده او پولیسو هم خپل یونیفورم په تن کړی و. خو په کابل کې د ایساف ځواکونو دفتر ویلي چې دوی په دې اړه پلټنو ته انتظار دی او وسی لا په ارتباط څنسي ویلې. د ولسی جرګې اداري هیات وایي تمه ده چې جمهور رئیس حامد کرزی به د انتخاباتو په اړه موجوده ستونزه ژر حل کړي. په دې اړه د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالقادر قلاتوال ازادي رادیو ته وویل
د ولسی جرګې شپږ پسیز پلاوی په هغه د جلال مواد جمهور رئیس د کټه لرز البته د ځانګړې محکمې او د انتخاباتي ستونزو په اړه باندې د جمهور رئیس کوم سره د ازمنو کړې چې په دې کې د راتلونکي کې به د دې مازیلي او ستونزې ته لپاره کې کېږي.
شغلی قلاتوالی او اربیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو اختصاصي محکمه دوی ته د منلو وړ نه ده او پریکړې هم د ولسی جرګې غړي نه مني. جرمني په سوریه کې د ملکی خلکو په ضد د تشدد د غندلو پر طرحه د خبرو لپاره نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د رابلل کېدو غږ کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویلي چې د سوریه رژیم چې د خپلو خلکو په ضد په داسې بې رحمۍ له زور څخه کار اخلي سخت خواشینی کړی دی. په سوریه کې د رژیم په ضد مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره د سوریه رژیم په وروستیو عملیاتو کې د 1300 تنو د وژل کېدو خبر خپور شو. د بشري حقونو فعالینو پرون خبر ورکړ چې لشته لږه 1600 تنه د سوریه په بیلابیلو برخو کې ووژل شول چې زیاتره یې د حما په ښار د سوریه د پوځي ټانکونو د حملې په ترڅ کې وو. په عین حال کې روسیه نن په سوریه کې د روان وضعیت پر څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې ژره باید دا تشدد بند سي. د روسیې د بهرنیو چارو له وزارت څخه خپره سوې اعلامیه وایي چې د ملکي خلکو په ضد د زور څخه کار اخیستل د منلو وړ کار نه دی او مخنیوی یې باید وسي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاند مایکل مان نن په بروکسل کې خبریالانو ته د سوریه د وضعیت په اړه وویل:
Well, we were extremely shocked and appalled by what happened in Hama yesterday. There's never been
There was a Hama ke paroni waziyat sakht mutasir kali aw takani rakali. Halta chi sa waswal his dawal tawje in lari par mulki khalko che de demokratiko muzahiro haq lari da si hamle his dawal nasi tawje kedai. Da si nasi kedai che de muzahiro de zapul la paradi tankuna wastawul si aw da dawal hamle di wasi. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریه پر رژیم ژغ کړی چې له تشدد څخه د لاس واخلي او ویلي دي چې په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت را رسېدلې ترکیه او ټوله اسلامي نړۍ په سوریه کې د روان حالت په خاطر مایوسه او خواشینې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد دولت اوغلو نن په انقره کې ژورنالیستانو ته وویل: موږ په حما او نورو ښارونو کې پر دې عملیاتو سخت خواشینې یو. د دې عملیاتو د ترسره کېدو کړنلاره او وخت ډېر غلط و، موږ یې په شدت غندو. پاکستانی چارواکي وایي چې په قبایلو کې د امریکا د بیپلوټ الوتکو په تازه حمله کې نن لشته لږه درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. مزایل په جنوبي وزیرستان کې په یو موټر لګېدلې دي. د ترکیه سیاسي او پوځي رهبرانو نن د صدر اعظم رجب طیب اردغان په مشرۍ څلور ورځنۍ غونډه پیل کړه چې په ترڅ کې باید د پوځ د نوي رهبرۍ د ټاکلو لپاره خبرې وسي. په وروستیو څو ورځو کې د ترکیې د پوځ د رهبرۍ څلور جنرالانو استعفا وکړه. د اردو لوی درستیز د جمعې په ورځ د ترکیې د وسلوالو ځواکونو د سمندري قواوو او هوایي ځواک له قمندانانو سره یو ځای استعفا وړاندې کړه، تر څو په دې ډول د هغو سلهاوو افسرانو د زنداني کېدو په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي چې څه موده مخکې د رژیم په ضد د کودتا د تنظیم په ګمان نیول شوي او لا هم باند کړي. او جمهور رئیس باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهور غوښتونکو ګوند استازي بل اخره د حکومت د تاریخي مفلسې د مخنیوي په خاطر په یو معاملې سلا سول. جمهور رئیس اوباما وایي: لا تر اوسه کار نه دی خلاص شوی، زه د دواړو ګوندونو له غړو څخه غوښتنه کوم چې غوره کار وکړي او پراتونکو څو ورځو کې په خپلو رایو د دې معاملې ملاتړ وکړي. دا به له موږ سره د بودیجې د کسر پوره کولو کې او خپل یو مهم هدف ته په رسیدو کې چې خلکو ته د کارونو پیدا کول دي، د ماشونو ښه کول دي او د اقتصادي ودې چټکول دي مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ورځو په اوږدو کې پر دې مسله راګیری وسي.
دا آزادی رادیو ده. افغانستان له پاکستان سره په پولی کې د یو دفاعي کمربند جوړولو هڅې کوي، خو د سرحدي سیمو اوسیدونکي او افغان چارواکي دا هم وایي چې پاکستان د افغانستان د دیش کلنو جنگونو په مودې کې ورو ورو د ډیورند له پولې ور اوښتې دي.
په ګوښته کې لالپورې کې کونار په بل ساتو کې به منشي کې تذکره توزی سوي دي.
د غنګور اډه سی وخت دغه د افغانستان په خاوره کې وو، مګر اوس د پاکستان مو حکومت خپل خاوره کې راوستي.
په پاکستان کې درول شو تجارتي مالونو ته اجازه ورکړ شو چې افغانستان ته ننوستل شي او ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د مصر د پوخانی ولسمشر حسنی مبارک او د هغه د زامنو محاکمه پیل شي. افغان او امریکایي چارواکي له پاکستان سره د سرحد په اوګدو کې د داسې یو دفاعي کمربند جوړولو هڅه کوي چې وکول شي کابل ته د حقاني شبکې د جنگیالیو د نفوذ مخه ونیسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن هم افغانستان ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د داسې یو دفاعي خط د جوړولو د پلان ستاینه وکړه او ویل چې پاکستان باید په خپل قلمرو کې د تروریستانو لپاره د مسؤونو زالو په لمنځوړلو کې تر دې زیات اقدامات وکړي. احمد تکلی په اړه نور جزئیات راوړي.
جګپوري پوځي چارواکي وایي چې امریکایي او افغان ځواکونه له پاکستان سره په ګډ سرحد کې د هغه دفاعي خط د پیاوړي کولو هڅه کوي چې کولای شي په کابل کې د حقانی شبکې د حملو مخه ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي پوځي قومندانان په دې اړه بحثونو ته دوام ورکوي چې آیا پاکستان نشي کولای او کنه غواړي چې په خپل قلمرو کې د حقانی شبکې ځالې له منځه یوسي. د امریکایي چارواکو په وینا د پاکستان امنیتي او استخباراتي چارواکي د دې شبکې ملاتړ کوي څو په افغانستان کې خپل نفوذ ټینګ کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لکتنې وروسته پرون په کابل کې د څرګندونو پر مهال د کابل په لاره کې د پرتو دفاعي کمربندونو د پیاوړي کولو ستراتیژي چې د بریدونو د سرته رسولو لپاره د حقانی شبکې د فعالانو هڅې له خنډ سره مخامخ کولای شي وستایله. ادمیرال مایک مولن د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته د امریکا او پاکستان د ترنګلو اړیکو د بیا عادي کولو هڅه کوي، خو د یو ځل بیا له افراطي وسلوالو څخه د قبایلي سیمو د تصفیه په برخه کې د پاکستان د حکومت د سستو اجراتو له وجې د امریکا ناخوښي تکرار کړه او وی ویل چې دا موضوع باید حل شي او د پوینا پاکستانی مشران دا مسله درک کولای شي. خاغلی مولن افغانستان ته د دریو ورځنی سفر په ترڅ کې د هیواد په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له امریکایي سرتیرو او قومندانانو سره هم وکتل. د ځان وژونکو حملو له زیاتېدو سره سره ډاډ ورکړ چې نړیوال او افغان ځواکونه به د افراطي وسلوالو ځپلو ته دوام ورکړي. مولن وویل چې طالبانو ته په وروستیو څو میاشتو کې درانه تلفات اوښتي او د خپلو له لاسه تللو مرکزونو د بیرته نیولو یا هم په افغانستان کې د سیاسي نفوذ د پراخولو لپاره د عملیاتو توانې له لاسه ورکړی. د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز وویل چې طالبانو د ناامیدۍ له وجې اوس انفرادي او تروریستي حملو ته مخه کړې.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ تاریخي پوله په خپل ځای پاتې نه ده. د سرحدي سیمو اوسیدونکو افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان د دیرش کلنو جنگونو په مودې کې ورو ورو له دغې پولې وراوښتې دي. خلک وایي په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستانی ښوونځي، روغتونونه، پاخه سړکونه، د برېښنا سیستمونه جوړ شوي او ځینو افغانانو ته پاکستانی کارتونه یا پیژن کارتونه یا پیژن پانی ورکړی دي. د سرحدونو چارو وزارت ستونزه منی، خو وایي چې د مناسبو شرایطو لرمنځته کېدو سره سم به په سرحدي سیمو غور وشي. خان محمد سینی په اړه معلومات راکوي.
افغان چارواکي وایي له تیرو دیر شو کلونو راهیسې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د هیواد شرقي او جنوبي ګډه پوله په اصلي ځای نه ده پاتې او په ځینو سیمو کې پاکستان افغان خاورې ته پښه را دننه کړې ده. افغان سرحدي چارواکي او د ځینو سرحدي سیمو اوسیدونکو وایي چې داسې سیمې شته چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان مشهورې سیمې وې، خو اوس د ډیورن له کرښې اخوا او د پاکستان ځواکونه او تاسیسات پکې لیدل کېږي. د افغانستان د شرقي سیمو قماندان جنرال امین الله امرخیل آزادی راډیو ته وویل چې پاکستان نه یوازې دا چې په ځینو سیمو کې د افغانستان پر پولې راوخته، بلکې په دې سیمو کې خلکو ته پاکستانی شناختي کارتونه یا پیژند پاڼې هم ورکړي دي. جنرال امین الله امرخیل وایي
په دغه تیرو ناخواله یا جګړو کې دوی استفاده کړې تقریبا اوه څلوېښت تختی د موږ په مربوطات کې سره ده چې یو ډېر تاڼې یا پوستې په خاطې مرضي کې ځای په ځای شوي او شپاړس نور داخل دی افغانستان کې. دا په ګوشته کې، په لالپوره کې، کنر په بعضو ساعتو کې، بمنشی کې، دغه ځایو کې دا کار شوی که د نقاطو کې هلته تذکرې توضیح شوي دي. دوی موږ ته ولسونه ویلي، موږ ته خلک ویلي، موږ ته مشرانو دغه منطقو ویلي دلته تذکرې تذی سي په همدغه ټول د همدغه کلو کې دغه سرحد باید بررسی سي. هغه اسناد چې تاریخي اسناد دي دغه نقطې باید تثبیت سي کوم چا تخطي کړي دي سره داده کې.
د هیواد د شرقي او سرحدي سیمو اوسیدونکو وایي کله چې افغان ولس په دیر شو کلونو کې په جنگ بوخت او سرحدي اوسیدونکو له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وو، پاکستانی چارواکو په دې سیمو کې لومړی روغتیایي خدمات، د ښوونځیو جوړول او داسې نورې چارې پیل کړې، خو اوس دا سیمې خپلې شمېرې، واک ورسره او پوځونه او تاسیسات پکې ځای پر ځای کړي دي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي او د پکتیکا ولایت د یوې سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی عبدالقادر خروټ آزادی راډیو ته وایي
د ګوملي ولسوالۍ تقریبا ډېر سرحد پاکستان سره خود زموږ په ولسوالۍ کې پاکستان زیاتای کړی دی او مختصوي دی. مشکله طالبان اوس کوټ خور دی را مخ کسپل.
د ولسي جرګې یو بل غړی حاجی نادر خان کټوازې چې د هم د یوې سرحدي سیمې دی، د هیواد یوې تاریخي سیمې ته اشاره کوي چې اوس د پاکستان په واک کې ده.
دغه انګور اډسی وخت دغه افغانستان په خاوره کې وو، مګر اوس د پاکستان حکومت خپل خاوره کې راوستي دی، خپل پوسټ دی اړې د افغانستان په خاوره کې جوړ کړی دی.
د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزارت له دې ستونزې سترګې نه پټوي او وایي چې په هیواد او سیمه کې به د مناسبو شرایطو له رامنځته کېدو سره سم له پاکستان سره سرحدي ستونزو ته اقدام وشي، او لکه څنګه چې له دې مخکې هم داسې ستونزې د خبرو او مذاکرو له لارې اوارې شوې دا به هم اوار شي.
اخوا پاکستان چې له افغانستان سره د دوستۍ خبرې کوي، له څه مودې راهیسې د افغان سوداګرو مالونه درولي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي وایي د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره سم د افغان سوداګرو یوه اندازه هغه مالونه هم افغانستان ته راورسېدل چې د څو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت ورته د تګ اجازه نه ورکوله. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته نن وویل چې شاوخوا سل کانټینرونه مال د یک شنبې په ورځ د تورخم او چمن لاري افغانستان ته داخل شول. د پاکستان حکومت وروسته له هغې مالونو ته افغانستان ته د تګ اجازه ورکړه چې افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې له خپل پاکستاني سیال آصف علي زرداري نه د دغو مالونو د پریښودو غوښتنه وکړه. احمد زبیر ژمن په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال څخه پوښتنې کړې دي. خانجان الکوزي وایي
دقیقه خبره ده، تاسو به خبره یاستی چې تقریبا پنځه څلوېښت ورځې مخکې د افتا قرارداد رسمن اعلان شو، او د افتا د قرارداد د بعضي تخنیکی مشکلاتو په اساس باندې زمونږ پنځه زره کانټینر په کراچۍ بندر کې ودرېدل. بیا نو د افغانستان رئیس جمهور د پاکستان د رئیس جمهور نه تقاضا وکړل او هغوی دوه میاشتې دې دپاره وخت ورکړو چې په پخواني اصولو بدون د قید و شرطه باید دا مالونه افغانستان ته راانتقال شي. خوشبختانه چې دغه درې څلور ورځې کېږي چې دا پروسه دا لړۍ شروع شوې ده، او لومړنۍ جوپه یې پرون تقریبا د شپېتو نه اضافه کانټینر د تورخم د سرحد د لارې نه او همدارنګه تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې کانټینر د بولدک د لارې نه افغانستان ته داخل شولې. دا اوس موږ د درې سوه په شاوخوا کې کانټینر د پېښور او کوټې په لار کې لرو چې دا به هم انشاءالله په دې دوه درې ورځو کې راشي، او یو څه مشکلات هلته موجود په تخنیکي لحاظ چې بیګا وزیر مالیه د پاکستان سره خبرې وکړلې او هغه مشکل هم حل شو، اطمینان یې ورکو. دې کې تقریبا نوي کانټینر خالي غوړي دي، او همدارنګه بوره هم پکې ده، چای هم پکې ده. نو زه امیدوار یم چې دا مواد به ډېر ژر افغانستان ته راورسیږي او په نرخونو باندې به مثبت تاثیر وکړي، او هغه نرخونه چې د دغه علت له مخې نه جګ شوي وو هغه به بېرته راښکته شي.
نو دا ټول مواد چې هلته پاتې دي دا به په څومره وخت کې دلته افغانستان ته راورسیږي؟
نو دغه پروسه چې دا اوس روانه ده، او که نور موانع او یا مشکلات ورته ایجاد نشي، زه فکر کوم چې د دوه میاشتو په موده کې انشاءالله دا به په مفصل ډول راخلاص شي. اما یو څه چې قابل ده یادوي ده هغه دا ده چې دا تشویش وجود لري، دا تخنیکي ستونزه چې موږ د افتا د قرارداد له مخې نه چې موږ یو رقم سره تعبیر ته اخلو او پاکستان بل رقم، دا که په دې یوې نیمه میاشتې کې د افغانستان دولت حل نه کړي او یو طریقې کار او یو رهنمود یو سیستم د دواړو مملکتونو ترمنځ را نشي، دا مشکل پاینده کې هم موږ لرو. د دې کال په اوږدو کې تقریبا درې ځله کراچۍ بندر داسې مشکلاتو سره مخامخ شو.
یعنی دغه مواد چې هلته بند ول د دغه نوي تړون د تخنیکي ستونزو له امله دغه هلته بند ول؟
بله، دا مواد چې ټول پاتې دي دا فقط دغه نوې تخنیکي ستونزې چې دا پرزن بانک ګرانتي ده یا انشورنس دی، د موټر انشورنس دی، د مال انشورنس دی، او په انشورنس کې بیا ګرانتي اخیستل کېدل دي، او همدارنګه اګریمنټ ډېر په سهولت باندې بحث کړی دی، مګر ډېر کم مواد دي چې هغه تخنیکي دي او خالص په ګمرکاتو پورې اړه لري، ترانسپورټ په وزارت پورې اړه لري.
د سوداګرۍ وزارت خو وایي چې څه خاص تخنیکی ستونزه نه ده موجوده، ځکه مالی او بانکي تضمینونه ډیر رقم سوي دي، د پاکستان سره موافقه سوي ده چې په ډیر لږ حد تر راغلي دي چې هغه کوم خاص ستونزه نه ده. او بیا تاسو پرون شکایت وکړ چې دا غټ ستونزه دي په دې تقرردار کې باید حل شي، دا څنګه تاسو دغه په خبرو کې په نظرونو کې اختلاف د دې عوامل څه دي؟
نو دا خو یو معلومه خبره ده، دا پنځه زره کانټینر چې دا شپږ څلوېښت ورځې ولاړ وو که دا تخنیکي ستونزه نه وي خو دا به ولې ولاړ وي؟ وزارت مالیه وزارت دولت چې دا خبره کوي نو دا مال ولې ولاړ وو؟ دوی ولې ودرولی؟ دوی خو په دې اعتراف کوي چې دا مال ولاړ وو. نو که چېرته تخنیکي ستونزه موجود نه وي او چېرته دا مشکل موجود نه وي، ولې زمونږ صادرات نه کېدل؟ دا صادرات فقط له دا دوه ورځې کېږي چې زمونږ د سلو نه اضافه کانټینره میوه تازه وچه او قالینې او دا ولاړ دي په تورخم او په ویش کې
دوی ته څوک اجازه نه ورکړي چې پاکستان خاورې ته داخل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی و.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو د چي هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. پرمانه خبرونه کې د مصر او سوریه د حالات په اړه هم ریپورتونه لرو، خو تر هغه د مخه پاکستان. د پاکستان حکومت له پایتخت اسلام آباد څخه بهر د امریکایي او نورو ډیپلوماټانو پر سفر محدودیتونه لګولې دي. د خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې ډیپلوماټانو کړې ده. د پاکستان د ګام په دغه بعد کې د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د کارپوهانو په وینا په روابطو کې د بحران د زیاتېدو څرګندوی ده. رضوان مراد له نورو جزئیاتو سره.
په اسلام آباد کې ویل دي چې ډیپلوماټیکي سرچینې ویلي د امریکا سفارت تیره میاشت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو لیک ترلاسه کړ چې په کې له پایتخت نه بهر د ډیپلوماټانو د سفر په اړه لارښوونه شوې دي. رویټرز خبری آژانس وایي پر امریکایي او نورو ډیپلوماټانو باندې له اسلام آباد څخه بهر د سفر قیدات په داسې حال کې وځي کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې پاکستانی مقاماتو په خاور تتلونکو امریکایي ډیپلوماټان راوګرځول. پاکستانی رسنیو ویل چې د پاکستان چارواکو دغه ډیپلوماټانو ته ویل چې دوی د پاکستان د حکومت لخوا هر ځای ته د سفر اجازه نامه نه لري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت وین البرټو رودریګوس رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دوی د دې مسلې د حل لپاره د پاکستان له حکومت سره په ګډه کار کوي. نوموړي ویلي ډیپلوماټان اوس هم له اسلام آباد نه بهر سفرونه کوي، خو د امریکا د سفارت وین پر دې اړه بیا جزئیات ورنکړه. بلورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکایي ډیپلوماټانو پر سفرونو باندې کوم ځانګړي قیودات نه دي لګول شوي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د مشتو ډیپلوماټانو د سلامتیا او امنیت لپاره د سفر په اړه عمومي لارښود لا د مخه موجود و. که څه هم چې پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا د یو مهم متحد په توګه یادیږي، خو په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو د یو قراردادي د نیول کېدو او بیا په 13 میاشت کې په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. خو په عین حال کې دواړه هیوادونه له یو بل سره د اړیکو د نورماله کولو لپاره هڅې هم کوي. په دې اړه کې د پاکستان د استخباراتو یا ISI مشر د جولای میاشت په سر کې واشنگتن ته سفر وکړ او هلته د امریکا د استخباراتي او سیاسي مقاماتو په ګډون د کانګرس له غړو سره هم خبرې ترسره کړې.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تکل شوی راتلونکو چهارشنبه د مصر د پوخانی ولسمشر حسنی مبارک محاکمه پیل شي. په روانه خبری مجله کې البته په وروستیو شیبو کې په دې اړه مفصل راپور لرو. خو د سوریې کړکیچ وروسته لدی چې د سوریې پوځ د یکشنبه په ورځ په هما خار کې د حکومت ضد اعتراضونو د ځپلو عملیات پیل کړل. د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د نړیوالو فشارونو په زیاتېدو شول سو د دې موضوع د سیړنې لپاره بیړنۍ غونډه جوړه کاندي. دا غونډه خاين نن جوړ شي، خو اټکل کیږي چې په دې غونډه کې بعد امنیت شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د سوریې د رژیم په وړاندې د اقداماتو پر سر اختلافونه یو ځل بیا رابرسېره شي. په دې اړه د ازادي رادیو خبری څنګه یې ریپورت برابر کړی چې جزئیات یې احمد تکل اوري.
د سوریې په هما خار کې پرون لږ تر لږه 140 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې پاوځ د حکومت ضد اعتراضونو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړل. له دې سره سم د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د یوې بیړنۍ غونډې د جوړولو غوښتنې هم زیاتې شوې. جرمني او ایټالیا دواړو له امنیت شورا وغوښتل چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم لخوا د دې ځپونکو عملیاتو له پیل وروسته په سوریه کې د روان تشدد په اړه بحث وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او اروپایي مشرانو هم دا تشدد چې د روژې له مبارک میاشتې یوه ورځ مخکې پیل شو وغند. ولسمشر اوباما وویل چې د سوریه په واټونو کې اعتراضونه هڅونکي دي او په بیرحمۍ سره د حکومت لخوا د هغو ځپلو دی سخت جذباتي کړ. برطانیه پر دمشق د نړیوال فشار د زیاتېدو غوښتنه وکړه خو د پوځي مداخلې احتمال یې رد کړ. د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن وویل پر سوریه د لیبیا په څیر د پوځي اقدام امکان نشته، خو د زیاته کړه چې د بشار اسد پر رژیم نه یوازې د لویدیځو هیوادونو بلکې د عربي نړۍ او ترکیې لخوا هم باید فشار راوړل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ښایي نن جوړه شي، خو اټکل کیږي چې په دې اړه بحثونه به یو ځل بیا د سختو اختلافونو باعث شي، ځکه امنیت شورا تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې حتی د ولسمشر بشار اسد د رژیم لخوا د مخالفینو د ځپلو په اړه یو توافق ته ورسیږي. برطانیا، فرانسې، جرمني، پرتګال او امریکا له څو نیو رئیسې په یو ډول سره د دې تشدد د غندلو لپاره فشار راوړی، خو روسیې، چین، جنوبي افریقا، برازیل او هند چې په لیبیا کې د ناټو د بمباریو له وجې په غوسه دي، د سوریې د رژیم د غندنې لپاره د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له ملاتړ څخه ډډه کړې. د امنیت شورا دوه دایمي غړو روسیې او چین ګواښ کړی چې د بشار اسد د رژیم پر ضد هر راز پریکړه لیک به ویټو کړي. د بشری حقونو فعالان وایي په مارچ میاشت کې په سوریه کې د حکومت ضد اعتراضونو له پیل وروسته دا د مخالفینو د ځپلو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د سوریه حکومت په هما کې د روان تشدد پر وسلوالو ډلګیو اچولې. ولسمشر بشار اسد ویلي دي چې د دې نارامیو پرونکي شرغښتونکي دي.
مجله خبری رادیو آزادي.
ټاکل شوی راتلونکي چهارشنبه د مصر د پخوانی واکمن حسنی مبارک محاکمه پیل شي. ریپورټونه وایي مبارک به هم هغې ودانۍ کې محاکمه کیږي چې له ولسی پاڅون دوه ورځې مخکې پکې وینا کړې وه. رضوان مراد د موضوع تفصیل راوړي.
د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک دوه ورځې مخکې تر دې چې د هغه د واکمنۍ پر ضد ولسی پاڅون وشي د قاهرې د پولیسو اکاډمۍ ته ولاړ. د دغه اکاډمۍ فارغانو ته د مبارک څرګندونې د درې اتیا کلن واکمن وروستۍ وینا وه. د حسنی مبارک ترڅنګ د هغه د وخت د کورنیو چارو وزیر حبیب العدلی چې د نظام د مخالفانو په ځپلو او له هغوی سره په ناوړه چلند مشهور هم ناستو. د جرمني د خبري اژانس پوینا دواړه حسنی مبارک او د هغه د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر حبیب العدلی د پولیسو په همغه اکاډمۍ کې چې په 1915 کال کې تاسیس شوې د راتلونکي چهارشنبه پورس محاکمه کیږي. تر شلو کلونو پورې دا اکاډمي چې په جوړولو میلیونونه ډالر لګېدلي د مبارک په نامه یادېدله، خو په مصر کې د ولسی پاڅون او د نوموړي د نظام لړنګېدو وروسته د محکمې د حکم له مخې نه یوازې له دې اکاډمۍ بلکې له ټولو دولتي تاسیساتو او لویو لارو څخه د حسنی مبارک نوم او تصویرونه لرې کړای شوه. د مبارک محاکمه به د پیړۍ محاکمه وي. دا محاکمه به د مبارک د واکمنۍ له اسرارو څخه پرده پورته کړي. دا خبرې جرمني خبري اژانس ته د مصر د اخوان المسلمین د ډلې مخکښ غړي اسام الاریان چې څو ځله د پخواني رژیم لخوا زندانی شوی کړي دي. دغه راز ټاکل شوی چې د حسنی مبارک دواړه زامن علا او جمال د پخواني رژیم شپږ نورو لوړو چارواکو سره یو ځای هم محاکمه شي. مبارک او د هغه د نظام غړي د ولسی پاڅون پر مهال پر مظاهره کوونکو د ډزو او مالی فساد په تور محاکمه کیږي. دا راپورونه مخې د مصر په ولسی پاڅون کې لږ تر لږه 846 کسان مړه او لږ 600 زیات ژوبل شو. د مبارک د قضیې د اوریدو لپاره ټاکل شوی قاضي احمد رفعت ویلي چې د پخوانی واکمن د محاکمې بهیر به په مستقیمه او ژوندۍ بڼه د دولتي تلویزیون له لارې خپور شي. حسنی مبارک وروسته له هغې چې د رژیم له ړنګېدو سره سم ساحلي ښار شرم الشیخ ته ووت، همدغلته د زړه د ناروغۍ له امله په روغتون کې دی. د نوموړي د روغتیا حالت په اړه د نقیس رپورټونه خپرېږي او دا لا نه دی یقیني چې نوموړی به په لومړۍ ورځ محکمې ته حاضر شي او کنه. د قاهرې د استیناف د محکمې پخوانی مرستیال ویلي حسنی مبارک باید چې محکمې کې حاضر اوسي. د زکریا عبدالعزیز پوینا دا د قانون خلاف ده چې پخوانی ولسمشر په غیاب کې محاکمه کیږي. لا بل خوا تمه کیږي چې د حسنی مبارک مدافع وکیل به محکمې ته د روغتون اسناد وړاندې کړي چې پکې ویل شوي د مبارک روغتیایي حالت نازک دی او د دې توان نه لري چې د محاکمې په لومړۍ ورځ حاضر شي.
و موریدل چې د مصر پخانه ولسمشر حسنی مبارک چې یو وخت د مصر حاکم و راتلونکي اونۍ به په محکمې کې د یو محکوم په توګه څرګند شي او محاکمه بشي. چین د افغانستان په مسلې کې څه رول لري؟ دغه هیواد چې د نړیوال قدرت په توګه د ظهور په حال کې دی، په دې باور دی چې باثباته او سوله ایز افغانستان د چین په ګټه هم دی. په پیکینګ پوهنتون کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مرستیال په دې اړه لیکنه کړې چې تفصیل یې د ازادۍ رادیو په سبانه خبرونه کې اوریدلی شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي، خدای دې وکړي چې هم طالبان او هم نړیوال ځواکونه د روژې په میاشت کې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. مینا لیکي، ولې افغان دولت پاکستان ته غلې دی او د دې هیواد په وړاندې چې هیڅکله افغانستان ته خنې دي کړي، د هغې په وړاندې کوم عکس العمل نه ښکاره کوي. د ازادۍ راډیو روانه خبری مجله هم دومره وه. شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. مصطفی صدیقی سټډیو ته راغلی دی او د دې روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ اخیری نننۍ خبری مجله وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما، خسته نباشین. با امید قبول شدن طاعات و عبادات همگی سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 6:30 به وقت کابل هست. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها و گزارش های افغانستان و جهان با شما ایم. در صدر گزارش های این نیم ساعت میشنوید که یک مقام پلیس سرحدی گفته است که پاکستان پوسته های امنیتی را در داخل خاک افغانستان ایجاد کرده است. از تلاش به خاطر ایجاد یک کمربند دفاعی به خاطر جلوگیری از رسیدن جنگجویان شبکه حقانی به کابل هم به شما خواهیم گفت و گزارش هم خواهید شنید در مورد تازه ترین تحولات در سوریه. فقط تا چند لحظه دیگر برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید پناهگاه‌های ایمن جنگجویان در پاکستان هنوز هم یک مانع عمده در برابر استقرار امنیت و آرامی در پاکستان و افغانستان میباشد. لویا سرانوالی افغانستان میگوید در حدود 40 نفر در بحران کابل بانک دست دارند. بعد از اینکه در تازه‌ترین اقدامات سرکوبی تظاهرکنندگان توسط اردوی سوریه طبق گزارش‌ها حدود 140 نفر در این کشور کشته شدند، رژیم بشار الاسد با انتقادهای شدید بین‌المللی روبرو می‌باشد. تفصیل اخبار. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید پناهگاه‌های ایمن جنگجویان در پاکستان هنوز هم یک مانع عمده در برابر استقرار امنیت و آرامی در پاکستان و افغانستان میباشد. ادمیرال مایک مولین، لویدرستیز اردوی امریکا، این مطلب را به خبرنگاران در افغانستان بیان داشت.
Pakistan still is home to many many terrorists. They're home to the
Pakistan ta hal ha panagah terroristan ast. Rahbari al-Qaida dar Pakistan ast. Guruhay terroristi digar manand shabakeh haqqani va lashkar tayyiba panagah-hay amn dar on kishvar daran. Ba hamin tartib guruhay digari ke markazshan dar Kuwait ast ba khatiri dar Afghanistan mijangan ke hukumat in kishvar ra sarnigun sazan.
لویدرستیز اردوی امریکا افزود که واشنگتن فشارهای خود بر اسلام آباد را ادامه می دهد تا علیه شبکه حقانی و دیگر گروه های مسلحه که در پاکستان پناهگاه دارند دست به اقدام شود. لوی سارانوالی افغانستان می گوید در حدود 40 نفر در بحران کابل بانک دست دارند. رحمت الله نظری، معاون لوی سارانوال افغانستان، می گوید که نیمه از دوسیه های مربوط به قضیه کابل بانک در جریان هفته آینده به محاکم راجع خواهند شد. بر اساس تحقیقات اداره انکشاف بین المللی امریکا، 850 میلیون دلار سرمایه این بانک به طور غیر قانونی برای خرید خانه های مجلل در دبی و امارات عربی متحد مصرف شده است. معاون لوی سارانوال افغانستان گفته که اسناد عدلی حاوی نام‌های دو مقام ارشد کابل بانک، شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی و چندین کارمند دیگر کابل بانک و بانک مرکزی افغانستان است. همچنین قرار است 15 تن دیگر که از افغانستان فرار کرده و در خارج به سر می‌برند در رابطه با این قضیه مورد استجواب قرار گیرند. عبدالقادر فطرت، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان، از جمله کسانی است که به ارتباط قضیه کابل بانک فرار کرده و در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد. مقامات نورستان میگویند شب گذشته نیروهای بین المللی در منطقه کردر ولسوالی وامه این ولایت پوسته پلیس را بمباران کردند که در آن 4 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. جمال الدین بدر والی نورستان به رادیو آزادی گفت که نیروهای بین المللی 12 پلیس دیگر را نیز با خود بردند. آقای بدر میگوید این بمباری زمانی صورت گرفته که بیرق افغانستان در بالای پوسته در اهتزاز بوده و پلیس ها یونیفرم خاص خود را به تن داشتند. دفتر نیروهای آیساف در کابل میگوید منتظر تحقیقات هستند و در حال حاضر چیزی در مورد نمیتوانند بگویند. یک گروه 30 نفری از مخالفین دولت در ولایت جوزجان امروز به پروسه صلح پیوسته و 30 میل سلاح دست داشته خود را به زمین گذاشتند. این گروه مخالفین مصالحه دولت در دشت لیلی ولایت جوزجان با انجام فعالیت‌های تخریبی آرامش مردم را مختل ساخته بودند. مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند در جریان عملیات مسلحانه در ولسوالی تگاب این ولایت یک قماندان مشهور مخالفین دولت کشته شده است. عبدالحکیم آخونزاده ولسوال تگاب به رادیو آزادی گفت شب گذشته مولوی فضل هادی یکی از قماندانان مشهور طالبان در جریان درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین در منطقه کورقل ولسوالی تگاب کشته شد. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. در اثر انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز 3 سرباز اردوی ملی و 1 فرد ملکی کشته و 2 سرباز دیگر زخم برداشتند. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت این حادثه در بازار شهر دلارام با یک موتر نو رنجر اردوی ملی صورت گرفته و زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. هنوز مسئولیت این انفجار را کسی به دوش نگرفته است. بعد از اینکه در تازه‌ترین اقدامات سرکوبی تظاهرکنندگان توسط اردوی سوریه طبق گزارش‌ها حدود 140 نفر در این کشور کشته شدند، رژیم بشار الاسد با انتقادهای شدید بین‌المللی روبرو می‌باشد. اردوی سوریه امروز نیز شهر حما را برای روز دوم پیهم توسط توپخانه کوبید و طبق برخی گزارش‌ها در این آتشباری 4 نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا امروز تعزیرات بر سوریه را گسترش داده، حساب‌های بانکی 5 نفر دیگر از مقامات نظامی و ملکی سوریه را مسدود ساخت و ورود آنها به کشورهای اتحادیه را ممنوع اعلان کرد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت استفاده از زور در مقابل مردم ملکی سوریه غیر قابل تحمل است و باید متوقف ساخته شود. همچنین وزارت خارجه آلمان آنچه را که جنگ حکومت سوریه در مقابل مردم این کشور خواند محکوم کرد. وزیر خارجه ترکیه نیز اعمال خشونت در آستانه ماه رمضان در سوریه را محکوم کرد. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع سوریه امروز تشکیل جلسه دهد. رئیس جمهور آمریکا میگوید دموکراتان و جمهوری‌خواهان برای جلوگیری افلاس حکومت که امکان داشت برای نخستین بار در تاریخ آمریکا رخ دهد در کنگره با هم به توافق رسیدند. اعضای کانگریس باز هم رای گیری مهمی در این باره دارند، ولی من می خواهم بگویم که رهبران هر دو حزب در هر دو بخش کانگریس به توافق رسیدند که کسر بودجه را کاهش می دهند و از افلاس که امکان داشت تأثیر ویرانگر بر اقتصاد ما داشته باشند جلوگیری می کنند. باراک اوباما این مطلب را شب گذشته در واشنگتن هنگام بازگشایی بازارهای صبح دوشنبه در آسیا اعلان داشت. بازار اسهام ژاپن بعد از این اعلان رئیس جمهور آمریکا 1.8% بالا رفت و بازارهای دیگر کشورها هم افزایش داشتند و قیمت دلار در مقابل ین ژاپن و فرانک سوئیس بالا رفت. رهبران سیاسی و نظامی ترکیه بعد از استعفای بی سابقه اخیر 4 افسر ارشد اردوی این کشور امروز برای برقراری مجدد نظم در تشکیلات قوای مسلح تشکیل جلسه می دهند. لوید رستیز اردوی ترکیه و قماندانان قوای زمینی، هوایی و بحری این کشور در اعتراض بر بازداشت 10 صاحب منصب که به گمان کودتا دستگیر شده اند روز جمعه گذشته استعفا دادند. در تاریخ ترکیه این نخستین بار است که 4 افسر ارشد اردو یک جا با هم استعفا می دهند. در اجتماع 4 روزه‌ای که بر ریاست صدر اعظم رجب طیب اردوان دایر می شود قرار است جانشینان مقاماتی که استعفا داده اند تعیین شوند. عساکر اسرائیل و لبنان امروز در نزدیکی سرحدات دو کشور بر همدیگر فیر کردند و همدیگر را به آغاز درگیری متهم ساختند. اردوی اسرائیل گفت یک عسکر لبنانی بر عساکر اسرائیلی که دیوار سیم خاردار در سرحد را درست می کردند فایر کرد و عساکر اسرائیلی به تیراندازی متقابل پرداختند. ولی یک افسر اردوی لبنان گفت عساکر لبنانی بعد از آن دست به تیراندازی زدند که عساکر اسرائیلی از سرحد عبور کردند. از وقوع خسارات گزارش داده نشده است. و یک محکمه بیت المقدس امروز فیصله کرد تا یک اسرائیلی سلبی که به دست داشتن در قتل دستجمعی هزاران مسلمان در سالهای 1990 در سربرینیچا متهم است و بوسنیا سپرده شود. الکساندر سیادکوویچ که از سربیان بوسنیا می باشد و تابعیت اسرائیل را از طریق زن یهودی خود به دست آورده است، توسط محکمه جنایت جنگی در سرایوو محاکمه خواهد شد. پایان اخبار.
شش و چهل دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. و در ادامه این مجله خبری، یک مقام پلیس سرحدی افغانستان گفته است که پاکستان پسته های امنیتی را در داخل خاک افغانستان ایجاد کرده است.
در داخل خاک افغانستان پیشروی کردن و بعضی نقاط زیاد پیش آمدن.
از تلاش ها به خاطر ایجاد یک کمربند دفاعی با منظور جلوگیری از رسیدن جنگجویان شبکه حقانی به کابل هم خواهید چنید. از مشکلات محصلان پوهنتون کابل هم به شما گزارش داریم.
لیلی بسیار مشکلات فراوان است، از قبیل جای اول، دوم از قبیل غذا.
و در مورد تازه ترین تحولات شرق میانه میشنوید که بعد دنبال کشته شدن حدود 140 تن در تظاهرات سوریه، رژیم رئیس جمهور بشار الاسد تحت فشار بین المللی قرار گرفته است. خب، همونطور که گفتیم، مقام های افغان میگویند پاکستان با افراز پوسته های امنیتی در خاک افغانستان بر حریم این کشور تجاوز کرده. جنرال امین الله امرخیل، قماندان پلیس سرحدی زون شرق، میگوید این مشکل از چندین سال به این طرف ادامه داشته و برخی مناطق سرحدی افغانستان از سوی نیروهای پاکستانی تصرف شده. به گفته آقای امرخیل، ساکنان مناطق تصرف شده به گرفتن تذکره های پاکستانی هم تشویق شدند. حالا گزارش بشنوید در این مورد از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
به اساس معلومات مسئولان پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان، تا اکنون نزدیک به 50 تخطی سرحدی سوی پاکستان در سرحدات شرقی این کشور صورت گرفته است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان پلیس سرحدی در زون شرق، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای پاکستانی با استفاده از مشکلات چندین ساله در افغانستان به پیشروی در خاک این کشور مبادرت ورزیده‌اند. به گفته آقای امرخیل، در عین حال پاکستانی‌ها تلاش کردند تا با فراهم کردن سهولت های زندگی در این مناطق، افغانها را به گرفتن تذکره پاکستانی نیز ترغیب کنند. جنرال امرخیل به مسئله ایجاد پست‌های امنیتی پاکستان در داخل افغانستان نیز اشاره کرده است.
تا جایی که ما معلومات داریم، در سرحدات شرقی 31 خانه یا پستی از یاد خط مرزی در نقطه صفری و 16 دیگه از یاد در داخل خاک افغانستان پیشروی کردن و بعضی نقاط از یاد پیش آمدن و تانه‌های خود را جا به جا کردن. بعضی اسناد موجود است که در نقاط مرزی، خصوصا در ولایت کنر و نورستان، مردم تشویق شده در سالهایی که و تذکرها برشان توضیح شده.
بنابر اظهارات قماندان پلیس سرحدی در زون شرق افغانستان، پاکستان عمدتاً در ولسوالی های لالپوره و گوشتای ولایت ننگرهار و برخی مناطق در ولایت های کنر، پکتیا و پکتیکا دست به تجاوز بر حریم افغانستان زده است. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان از ولایت های جنوبی این کشور هم از پیشروی نیروهای پاکستانی در مناطق سرحدی این ولایات سخن میزنند. حاجی عبدالقادر خروت، نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه افغانستان:
گومل ولسوالی تقریبا در سرحد پاکستان،
ما در ولسوالی گومل سرحد طولانی با پاکستان داریم که این ولسوالی نیز مورد تجاوز پاکستان قرار گرفته است. اول به نام مکتب به اعمار ساختمان ها پرداختند، سپس پوسته های خود را در آنجا ایجاد کردند. در بسیاری مناطق ولسوالی خود ما برای مردم شناخت کارت توزیع کردند و وعده تمدید برق و اعمار سرک ها را هم با آنها نموده بودند.
پخولو وادی هم ورکړی
وست. از سوی دیگر، وزارت امور سرحد سرحدات اقوام و قبایل افغانستان با آنکه پیشروی نیروهای پاکستانی در شماری از مناطق سرحدی این کشور را میپذیرد، اما افراز پست‌های امنیتی پاکستان در خاک افغانستان و گرفتن تذکره‌های پاکستانی از سوی افغان‌ها را رد می‌کند. محمد یعقوب احمدزی، معین این وزارت، بر رادیو آزادی گفت تلاش‌ها برای از میان برداشتن این مشکل از سوی حکومت افغانستان همواره ادامه داشته است.
همیشه حیات‌های نظامی ما شما بعضی مسائلی که تخلفاتی که صورت می‌گیره از حکومت ما به وا گفته میشه که در این مسئله تخطی صورت گرفته. در این چیز همیشه نشست‌ها صورت گرفته، نظامیای ما و از وزارت دفاع و حتی از طرف ما و کسایی که موظفین سرحدی هستند نشست‌ها داشتند و مسئله همیشه چی شده گفته که یک تفاهم بوده و کسایی که تجاوز کرده یا تخلف صورت گرفته دوباره رفتن به عقب رفتن و در منطقه خودشان شدن.
مقام‌های افغان میگویند مسئله تجاوز بر حریم افغانستان نه تنها در بخش‌های شرقی و جنوبی بلکه در سرحدات غربی و شمالی این کشور نیز وجود دارد. با باور شماری از آگاهان، کشورهای همسایه افغانستان با استفاده از درگیری‌های چندین ساله و نبود نیروی کافی سرحدی افغان دست به تصرف مناطق سرحدی افغانستان می‌زنند. این آگاهان می‌گویند دولت افغانستان باید تقویت و تجهیز کمی و کیفی نیروهای سرحدی را در اولویت کاری خود قرار دهد تا مانع پیشروی کشورهای همسایه در مناطق سرحدی این کشور گردد.
گزارش بوده از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در گزارش دیگر میشنوید که مقامات آمریکایی و افغان در تلاش ایجاد یک کمربند دفاعی هستند تا با آن بتوانند از رسیدن جنگجویان شبکه حقانی به کابل جلوگیری شود. رئیس کمیته لوید ریستیزان آمریکا هم در دیدار سه روزه‌اش از افغانستان از ایجاد این خط دفاعی ستایش کرده و گفته است که پاکستان باید برای از بین بردن لانه‌های مسئول تروریستان در داخل خاکش اقدامات بیشتری کند. حالا گزارش بشنوید که قادر حبیب تهیه کرده است.
مقامات ارشد نظامی میگویند قوای آمریکایی و متحدین افغان آن یک کمربند دفاعی را در سرحد با پاکستان تقویت میبخشند تا جلو حملات جنگجویان شبکه حقانی را در کابل بگیرند. روزنامه نیویورک تایمز مینویسد فرماندهان به بحث روی این موضوع ادامه میدهند که آیا پاکستان نمیتواند و یا هم نمیخواهد پناهگاه های مسئول شبکه حقانی در خاکش را از بین ببرد. به گفته مقامات آمریکایی این گروه شورشی را قوای امنیتی و افسران استخباراتی پاکستان حمایت میکنند تا اینکه نفوذ خود را در افغانستان حفظ کنند. امیرالبحر مایک مولن، رئیس کمیته لوید ریستیزان قوای مسلح آمریکا، روز یکشنبه به دنبال دیدار از مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان در کابل از استراتژی تقویت کمربندهای دفاعی از سرحدات به سوی کابل ستایش کرد که کار فعالان شبکه حقانی برای انتقال جنگجویان به هدف انجام حملات در این شهر را دشوار می سازد. مولن در تلاش احیای روابط میان آمریکا و پاکستان بوده است که به دنبال عملیات آمریکا علیه بن لادن در ابتابات آسیب دیده است. او نارضایتی آمریکا از صورت عمل قوای پاکستان در پاکسازی مناطق سرحدی از حضور افراد مسلح را تکرار کرد. وی گفت باید به این مسئله پرداخته شود و به گفته وی رهبری پاکستان این را درک می کند. در جریان دیدار سه روزه‌اش از افغانستان، مایک مولن همچنین با قماندانان و سربازان در جنوب و شرق دیدن کرد. با وجود افزایش حملات انتحاری اخیر در این مناطق، مولن اطمینان داد که متحدین و قوای امنیتی محلی به عقب زدن شورشیان ادامه خواهند داد. مولن گفت طالبان طی ماه‌های اخیر تلفات سنگینی را متحمل شدند و توان اجرای عملیات نظامی را برای بازپسگیری پناهگاه‌های مسئول و یا هم گسترش کنترل سیاسیشان ندارند. به گفته او، بنابر همین ناامیدی و مایوسی طالبان به حملات انفرادی و تروریستی رو آوردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی روی موج متوسط 92.6 اف ام 104.5 مشتمل بر گرفتن اطلاعات بیشتر و فنسره بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. شما را از محصلین پوهنتون کابل از موجودیت فساد در لیلیه های وزارت تحصیلات عالی شکایت دارند و میگویند پولی که برای اعاشه آنان اختصاص داده می شود از سوی مسئولان لیلیه ها حیف و میل می شود. به این گزارش بشنویم در این مورد از جاوید حسن زاده، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
شماری از محصلانی که در لیلیه پوهنتون کابل زیست می کنند
میگویند برخی از محصلانی که مستحق نیستند تا در لیلیه زندگی کنند، بازور و شناختی که با مقامهای دولتی دارند شامل لیلیه شده و از حقوق و امتیازات دیگر محصلین در این لیلیه استفاده می کنند. با گفته این محصلان، نبود جای کافی و غذای مناسب از دیگر مشکلاتی هستند که آنان در لیلیه پوهنتون کابل با آن مواجهند. دو تن از محصلین در لیلیه پوهنتون کابل.
منزه ما از ماه سور شروع شد. ما اول ماه سور وقتی که میریم و بعد از شب روز آمد ما را از 17 سور حساب داد. تقریبا 17 روز شدید زد و دم معمولا 100 روپای 500 روپای کم میکنه. از مسئله کم میکنه. پرسان میکنه چرا کم میکنه کم میکنه.
لیلیه بسیار مشکلات فراوان است از قبیل جای، اول دوم از قبیل غذا و غیره دیگه چیزا. مثلا جای ما اگه در یک اتاق 8 نفر باشه، در اتاق 10 الا 12 نفر زندگی میکنه. و نان براتون بگویم، نان ما بسیار وضعیتش خراب است. مثلا از طرف شب لوبیا بر ما میته، از طرف روز پیشین برنج میته که اردوی از این قابل استفاده نیست، بسیار دیگه نانش خراب است.
این محصلان مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان را نیز به بی‌توجهی جهت رسیدگی به مشکلاتشان متهم میکنند. اما عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی با رد ادعای این محصلین میگوید این وزارت کوشیده تا فضای مناسب بود باش را در لیلیه پوهنتون کابل برای محصلان فراهم بسازد. آقای نوربخش در ادامه چنین گفت:
بیشتر از 60% بودجه وزارت مشخصاً به بخش اعاشه و اباطه محصلین تخصیص داده شده است. این مشکل در تمام لیلیه ها وجود ندارد. محصلین ما در هر بخش نماینده های خود را دارند، در بخش اعاشه، نظافت و دیگر بخش ها. من گفتم می توانم نقش محصلین بیشتر است و آنها می توانند در هر بخش به خصوص در بخش غذا تغییرات را به وجود بیاورند.
اما آن ده از محصلین پوهنتون کابل که در لیلیه زندگی میکنند، کسانی را که با نمایندگی از آنان در بخش رساندن مشکلات لیلیه نشین ها با گوش مسئولان کار میکنند متهم مینمایند که این نمایندگان نیز در نقض حقوقشان دست دارند. علاداد یک تن از این محصلین:
از طرف صبح صبحانه درست نیست. وقتی که صبحانه درست نباشد چطور میتواند یک محصل درست درس بخواند و چیزی را بیاموزد؟ نماینده ها، مدیران و معاونان همه با هم ارتباط دارند. خودشان بین خود پیدا میکنند و مصرف میکنند. فقط خورد و برد است و بس.
با گفته این مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در حال حاضر 37,000 محصل دختر و پسر در لیلیه هایی که برای محصلان در کابل و ولایت ایجاد شده به طور جداگانه زندگی می کنند. مقامات وزارت تحصیلات عالی خبر می دهند که آنان با ادامه تلاش هایشان غرض ایجاد سهولت برای محصلین، در نظر دارند بخش از ساختمان شفاخانه علی آباد واقع در منطقه شهرارای کابل را که بعد از بازسازی شفاخانه علی آباد سابقه از استفاده باز مانده است، بازسازی و زمینه بودباش را برای 400 تن از محصلین که با گرفتن بدل اعاشه در اتاقهای کرایه زندگی دارند آماده کرده و مشکلاتشان را از این ناحیه مرفوع نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا میریم به پاکستان و خبر میشیم که خشونت های مرگبار در شهر کراچی که از روز شنبه به این سو آغاز شده، امروز دوشنبه هم ادامه داشتین، در حال است که مقامات برای سرکوب این خشونت ها تلاش دارند. کراچی مرکز تجاری پاکستان به شمار می رود که 68% مالیه عمومی پاکستان از همین شهر به دست می آید و بازار اسهام و بانک مرکزی در آن قرار دارد. حالا گزارش بشنویم در این مورد از مقیم نایب که بر اساس خبرگزاری رویترز تهیه کرده.
پلیس شهر کراچی پاکستان میگوید از صبح روز یکشنبه به این سو 17 نفر در تنش‌های مذهبی و قومی در این شهر کشته شدند. پلیس همچنان اضافه کرد که در حدود 200 نفر تنها در ماه جولای امسال در شهر کراچی کشته شدند. به گفته پلیس ماه جولای مرگبارترین ماه در دو دهه به شمار می رود. در خشونت های اخیر بیشتر ساحات اقوام پشتون نشین و همچنان مهاجرین اردو زبان که در سال 1947 پس از جدایی هند و پاکستان از هند فرار کرده و در آنجا مسکن گزین شدند متاثر شدند. به نوشته رویترز در جنگ های کراچی احزاب سیاسی از آدم کشان، قاتلان و گروه های جنایتکار من حیث جنگجویان خود استفاده کردند. یک افسر ارشد پلیس که نخواست نامش افشا شود گفت در مورد این حقیقت هیچ سوال باقی نیست که خشونت ها در کراچی انگیزه سیاسی و قومی دارند. بنابراین حل آن نیز سیاسی خواهد بود. ما ابتکار صلح را از حکومت و همچنان احزاب سیاسی انتظار داریم، اما با فکر من شرایط صلح نیاز به تلاش های صادقانه آنها دارد. مقامات دیگر میگویند برای جنگ‌های اخیر که از قسمت غربی ناحیه اورنج تاون آغاز شده دلیل واضح وجود ندارد. در این درگیری‌های سه روزه حدود 100 نفر کشته شده و خشونت‌ها تا هنوز ادامه دارند. شبه نظامیان حکومتی کنترل اورنج تاون را در اختیار دارند، اما اکنون این نارامی‌ها به دیگر مناطق شهر وسعت یافتند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در گزارش اخیر خود گفته است در 6 ماه اول سال 2011 میلادی بیشتر از 1100 تن در شهر کراچی کشته شدند که حدود 500 تن آنها در نتیجه خشونت‌های سیاسی، قومی و فرقه‌ای از بین رفتند. اعلامیه دیگری که روز دوشنبه از سوی اداره حقوق بشر پاکستان به نشر رسید، در آن این کمیسیون خواهان حل سیاسی خشونت‌ها در کراچی شده است. شارجیل میمون، وزیر اطلاعات ایالت سند که کراچی مرکز آن است، گفت تلاش‌های صلح جریان دارد. آقای میمون با آژانس رویترز افزود، تلاش به خاطر آوردن صلح در شهر کراچی ادامه دارد و گفته او در اینجا عناصر وجود دارند که صلح نمی خواهند، اما ما امیدواریم که صلح در کراچی به اسرع وقت احیا شود.
از خشونت ها و ادامه آن در شهر کراچی پاکستان شنیدید. حالا گزارش دیگر میشنویم و سر میزنیم به شرق میانه. بعد دنبال آن که اردوی سوریه روز یکشنبه سرکوب معترضان ضد رژیم را در شهر حما آغاز کرد، بر شورای امنیت سازمان ملل متحد فشار جهانیان افزایش یافته است که در این مورد جلسه فوق العاده را ترتیب دهد. به نظر می رسد که این جلسه امروز برگزار شود، اما انتظار می رود که در این جلسه بین کشورهای عضو شورای امنیت در ارتباط با اقدامات در برابر رژیم سوریه یک بار دیگر اختلافات به میان آید. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد قادر حبیب دارد.
حداقل 140 تن روز یکشنبه در سوریه زمان کشته شدند که اردو عملیات برای سرکوب معترضان ضد رژیم را در شهر حما و سایر مناطقی که در آن مخالفان حکومت تمرکز دارند آغاز کرد. همزمان با این، تقاضاها برای برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش یافته است. آلمان و ایتالیا هر دو از شورای امنیت خواستند درباره تجدید عملیاتی که برای سرکوب معترضان توسط رژیم رئیس جمهور بشار الاسد راه‌اندازی شده بحث کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و رهبران اروپایی هم این خشونت‌ها را که یک روز پیش از ماه مبارک رمضان آغاز شده است محکوم کردند. رئیس جمهور اوباما گفته است که اعتراضات در جاده‌های سوریه تشویق کننده است و سرکوب بی‌رحمانه آن توسط حکومت احساسات او را برانگیخته است. بریتانیا خواهان افزایش فشار جهانی بر دمشق شده، اما احتمال مداخله نظامی را رد کرده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت احتمال اقدام نظامی مانند لیبیا در سوریه وجود ندارد، اما علاوه کرد که بر رژیم اسد نه تنها کشورهای غربی بلکه از جانب جهان عرب و ترکیه نیز باید فشار آورده شود. انتظار می‌رود که در همین ارتباط امروز جلسه شورای امنیت ملل متحد برگزار شود، اما گمان می‌رود که بحث در این مورد همراه با اختلافات باشد، زیرا که شورای امنیت تاکنون نتوانسته است حتی در ارتباط با سرکوب مخالفان حکومت توسط قوای امنیتی در سوریه روی صدور یک بیانیه هم به توافق دست بیابد. بریتانیا، فرانسه، آلمان، پرتغال و آمریکا از چند هفته به این سو برای محکوم کردن این خشونت ها فشار می آورند، اما روسیه، چین، آفریقای جنوبی، برازیل و هند که به خاطر بمباران ناتو بر لیبیا خشمگین هستند، حتی حمایت از صدور بیانیه ای را که این خشونت ها را محکوم کند رد کردند. چین و روسیه دو عضو دائمی شورای امنیت تهدید کردند که هر نوع اقدام علیه رژیم بشار الاسد را ویتو خواهند کرد. فعالان حقوق بشر میگویند اردو روز یکشنبه تنها در شهر حما بیش از 100 تن را کشته است. با گفته آنها پس از آغاز اعتراضات در ماه مارس به این سو این خونبارترین سرکوب معترضان ضد حکومتی بوده است.
از تازه ترین تحولات در سوریه شنیدید و حالا میریم به مسائل افغانستان و به این که گزارش ورزشی بشنویم. مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند برای شرکت در بازی های المپیک سال 2012 آمادگی میگیرند. قرار است این بازی ها در ماه جولای سال آینده به اشتراک ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی از سرتاسر جهان در لندن برگزار شود. احمد جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
از مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان دعوت شده تا در جلسه مقدماتی شرکت کنند که به هدف بحث روی شیوه برگزاری بازی های المپیک سال 2012 در لندن راه اندازی می شود. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست که به تاریخ 9 اگست امسال برگزار می شود او به نمایندگی از افغانستان شرکت خواهد کرد. آقای رحمانی افزود وی می کوشد مقام های کمیته المپیک جهانی را تشویق کند تا زمینه و امکانات مناسب را برای شرکت ورزشکاران افغان در بازی های المپیک سال 2012 فراهم کنند. وی به ادامه چنین گفت:
امکانات اول همی است که اگر بتوانیم که همکاری اونا را داشته باشیم که اگر ورزشکارای ما نتوانه در مسابقات راهیابی با 2012 لندن موفق شوند که به اوج راه پیدا کنند، ما بتوانیم سهمه های فوق‌العاده را داشته باشیم و همچنان اگر خدا خواسته باشه ما بتوانیم که ورزشکارا را قبل از آغاز مسابقات در یکی از کشورها یا بخصوص در شهر لندن تحت قرنطینه داشته باشیم که تحت نظر ترنرهای ورزیدی خارجی به تمرینات خود ادامه بدن و آماده از این شوند که بتوانند یک دستاورد خوب از این رویداد داشته باشند.
با گفته آقای رحمانی، آنان میخواهند تا ورزشکاران افغان در رشته های ورزشی تکواندو، دوش، جودو، پهلوانی، اوشو و بوکس در بازی های المپیک سال 2012 شرکت کنند.
گزارش بوده از احمد جوبین احمدی و برنامه های ما در میجه به پایانش میرسه. فردا ساعت 7 باز هم با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما خواهیم بود.